سلامونه ستړي مشهي د مخام شپک بچي دي تاسو مخه ګلزادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو نسي ویش پنځه ویش مترو د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه دوله شپک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې اوسلو وش پېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تلل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه پر ریلیف ویب خپور کړی ویلي د افغانستان په 25 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغېزمن شوي دي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. ډبلیو ایچ او او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني غبرګون صندوق 9 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په ویډیو کې چې وچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خبره کړې دي، یو نامه مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودجې له کمښت سره مخ دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د لغمان د امنیې قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تېره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لوی لار د بارلون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولونو رعایت او په لوی لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوهنې ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي. په سوریې کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه د مارچ 8 ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د پوهنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول تر سکری. دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې لکه چې د بشار الاسد رژیم پر ضد او پر ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. دا لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلواله نښته رامنځته کیږي. د بشار الاسد له پرضد وروسته علوي اقلیتونه په سوریه کې نور وړه بریدونه هم ترسره کړي دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو نجونو په ملاتړ غونډه راغلل شوې ده. د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وویل. له دې سربیره د ترخم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسیدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
یوې خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي.
وړاندې به د تورخم د دروازې د نه پرانیستل کېدو په اړه باندې هم وروستي جزئیات درکړو. هلته په سیمه کې د میشتو خلکو ستونزې به هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې پخوا خلکو روژه ماته او یا پیشنمې څنګه جوړوو ورته پاڅېدل.
پاس به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چې را پاڅېدو د موبایلونو داسې نه ولو ډولچې و د پیشلمې ډول به یې وهلو.
اوریدونکو پیغامونه به هم در تولرو میدان وردگو تا به هم ورشو او دا نیالگیو دا کمپاین پرا بنده چه دا پسلی و در شلک پده ولایت که شروع شوی هم در تفصیل ولرو نور مطالی بمشته ملتی و مبارو.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بلابل خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. د ورسنیو ته پاسولو خبر پانو پریکړه لیکونه کې ویلي چې په افغانستان کې خوځې او جنې د طالبان لخوا له ټولنې په بشپړ توګه لرې شوي او جنسي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د زونجونو د وضعیت پاړه په پاریس کې غونډه جوړه کړې. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغان ښځو انجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بېلابېلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نېټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړې دي. دغو بېلابېلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. د دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
ښځو پر وړاندې د تعلیمي حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه په هوایي سیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان پټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری
یونس خود درباره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونس خود افغانستان د خصوصو د سنځو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا نستې نتیجه ولري او د افغان خصوصو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو پکې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغېز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنو مې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وږمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده په هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلاتفورمونو له لارې چې دوی خپل ژغ پورته کوي، د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د ښځو پر وضعیت باندې ژغیږي. همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پرې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بيخي چل د دوی وبخښي رژیم بیخی چالنج کرده او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي که یا کوم نړیوالو چې
په بخښنې سره خو په ټوله کې کچېرې په رسمي ډول باندې حکومتونو دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان په رسمیت پیژني، خو له دوی سره اړیکې لري، له دوی سره ډیپلوماتان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړي دي، هلته ډیپلوماتان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري. فکر نه کوي چې دا خپل یو ډول رسمیت ده؟
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دا د دوهې ناسته او همدارنګه مذاکرات شروع سو، دا هغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و، دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان نه دي. خو اوس دوی ته دا ثابته سوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی، بلکې تر پخوا لا وحشي تر او همدارنګه بد سوي دي. یعنی ټول هغه کارونه چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه، ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي، په کور یې کښېنوي، هغه کار اوس هم کوي، تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې. نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاستې د طالبانو سره لري، یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي، همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو او ناستو کې بېرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله، د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي، نور باید موږ په ټول هغه مسایل کې
چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان ښځو سره صادقه ده چې یو ځل بیا به د افغان ښځو په نوم باندې له طالبانو سره معامله نه کوي، ځکه که دوهې تړون ته وکتل شي هغه خو امریکا لاسلیک کړی دی او همدغه نړیواله ورسره خوښه وه. فکر کوي چې دا ځلې افغانې ښځې به په نړیواله ټولنه باندې ملاتړي او نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي؟
په یو شی باندې چې زه خپله شخصا باور لرم، هغه دا دی چې د افغان ښځو په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني. همدغه 2021 څخه وروسته د افغان ښځو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ږغ چې په ورایه دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلی چې دوی تغییر کړی، دوی تغییر نه دی کړی. او بله موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي، همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلمونه، هغه ناخوالې چې دوی د نن په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخ ته وړي، هغه هغه دی پوره یې ټولو ته ښکاره کیږي. که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي، دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ سوي دي، د هغوی په ضد باندې عمل کوي.
د ښځو د حقونو فعاله حکومت خو چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د چي دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړې، راسره خپل تحلیل شریک کړو.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی که تورخم لاره تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې لوړې شي. دې ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تېرو اونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د تورخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. ڈبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنشن بی په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې ده. دې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي ځکه سیمټ هم کوز نه راتله هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به 1000 افغانۍ شوي. همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي. همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی. همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه وي او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یوه لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته ده.
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډېره عامو خلکو ته رسیږي.
د افغانستان پارانور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې 10 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څاري او سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې 10 کسان وژل شوي. دا نښتی د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزی حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقی تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې څو داسې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکې شون کوي چې بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پیل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. د نوي واکمنۍ له پیل وروسته د علویانو په لګه کې ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوي حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیري د لازقی ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبې نه د جمعې تر سهاره پورې 15 حکومتي سرتیري او 2 د بشر الاسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر الاسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر الاسد پلرنی خارګوټی او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته په استول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2011 کال د مارچ د میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د ودول نه کوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوای کول دی یا بوټي د شون باید کړي. نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جمعات دی. خو د نور کورګرم څه دی چې د واد کلا د پاره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونې دی د نور زینتي ونې دی د ټول ممدو په خاطر غکړي دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولي هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړي دی کوم چې لیڅی رنګشتي دی او په وړیا توګه په عمل منفي سیمه کې نیالګي کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله که د الله تعالی رضا وه انشاءالله ته مسد راتلونکي کال کې موږ نیالګیو د کښېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کښېنولو خره سره مسد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سږ کال په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کېږي او نیالګي کښېنول کېږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کېږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو تازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسیدلې. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ تاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. مونږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې مونږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ور تر غاړې ده. وایي
دا ماشومان می دري ماشومان می خاون می مل دي چاره له خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکو پرخي ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خست دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمنه ژوند ډیر بد تیریږي. مخکې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل، په کال کې هغه زیات و او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم یتیمانان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس تر 40,000 پورې رارسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر پر د اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایې ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستاسو رمضان تاثیرات نورم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خواسي به روژه ولمو په پیشلمي باندې به بیا چرا پاسېدون د موبایلونو داس نه ولو ډولچي و د پیشلمي ډول به یې وهل، خلک به راپاڅول، بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان نغری دا وایي سغه باندې به مو بیا شیدې به مو یشولې، شیرچان به مو پخول، چاسې به شیدې نه لرلې ساده چانو. دلته خلک ورته پتیرې وایي، اکثره وخت خلک ورته غوچم هم وایي، همغه ډبلې ډوډۍ همغه به مو پخه کړې ولې.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.